ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروگرام کې ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت استاسي قرباني يو له افغانستان د باندې په ځنګړي توګه په اروپای هیوادونو کې افغان ځوانان په څه بوختي ولی افغان ځوانان په اروپای هیوادونو کې په جنې پیخو کې خکیل ګڼل کیږي په روسي او کې په جرمني کې په درې جنې پیخو کې افغان کروال چې دلته په جرمني کې میشتي خکیل ګڼل شوی و د دې افغانانو جرمونه پر هغه افغانانو چې د قبول لپاره اسناد ورکړي او په کمپونو کې میشتي څاغښت کول شي او کنه نن د ځوان فکر پروګرام کې پر دې موضوعاتو خبرې کوو لدې سربیره په دې هم خبرې کوو چې په افغانستان کې هغه افغان ځوانان چې هڅه کوي اروپایي هیوادونو ته ځانونه راورسوي د اروپا څه تصویر له ځان سره لري او په څه فکر او خیال غواړي چې اروپا ته ځانونه راورسوي له افغانستان هم میلمانه لرو له جرمني نه هم را سره میلمشته دی میلمانه را سره په جرمني کې د کډوالو د حقونو فعال شیبر سلمی او همدارنګه له افغانستان را سره افغان خبریاله او لیکواله عقله صدی تاسو دواړه پروګرام ته ستړي مشي په خیر راغلي کر سره په پروګرام کې شیبر سلمی وسلی وربشو شیبر صاحب ته تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي په پیل کې تاسو ته د جرمني په اړه باندې وایست دغه روسي دوا میاشتو کې درې قضيره منځ شوې چې یو د هغه پولیس وجل و چې ول شو افغانان پکې خکیل دی او هغه پولیس د جرمني پولیس چې د افغان لوري په قتل ورسید لاغې نو روسته بل په رامنځته شو چې پاره کې د افغان وجل هم شامل وو او سره په څنګ کې په پولیسو باندې بریدم شامل وو چې د دې په هم افغانانو باندې اچول شو او لدې ورسره به یو بل په رامنځته شو چې په افغان کورنۍ خپل لور وجلې وو او فکر کوي دغه افغان ځوانان چې جرمني ته راغلي دي ته څه کاروبار کوي ولې دغه ډول جنایي پیښو کې دوی خکیل کیږي نو بلې د مصرفیت پر راته وایي دوی دلته څه کاروبار کوي
سلام تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته ډېره زیاته مننه چې ماته مبلنه راکړله متاسفانه په دې وروستیو کې په ډېر یو اساس وخت کې دغه پیښې په جرمني کې رامنځته شولې دغه جنایي جرمونه او متاسفانه د افغانانو نوم ورسره یاد شو په داسې وخت کې چې د اروپایي پارلمان ټاکنې هم روانې وي او په ډېر یو اساس مرحله کې دغه جنایي پیښې هم وشوې او متاسفانه چې ډېره پرسنه یو کې دغه موضوع ډېره رامغلله او ډېر دې ته پوښښ ورکړل شو پخوا هم دغسې پیښې شوې دي د نورو کمیونټیانو خلک یا د نورو هیوادو خلک هم همدغسې ورته جنایتونه په نه تنها یوازې په جرمني کې بلکه په اکثریت اروپایي هیوادونو کې دغسې جرایم کیږي حتی په هر هیواد کې کیږي د په هر هیواد کې ممکن دی چې جنایي جرمونه هلته کیږي هغه که د نړۍ هر هیواد وي اما متاسفانه په دې وروستیو کې چې افغانان کوم جنایي جرمونه وکړل همداسې نه و چې پخوا هم افغانان داسې یو کار نه و کړی یا په داسې یو څه باندې تورن نه و اما دا متاسفانه ډېر یو اساس وخت و او هغه ګوندونه چې دلته د اوسنی حکومت پر وړاندې باندې غوښتل چې له دغه فرصتو څخه استفاده وکړي یو ډول انتخاباتي او یو ډول هغه سیاسي استفاده ترې وکړه او دا یې ډېر د خلکو مخې ته حتی خصوصا د افغانانو مخې ته دغه مسله ډېره راوستله او په دې باندې اوسنی حکومت تورن کړه چې دغسې کډوالي له افغانستان او ځینو نورو هېوادو څخه راوستلي دي چې دلته جرمونه کوي او یا همدې ته ورته نورې پیښې په جرمني کې ځوانان متاسفانه کډوالي همدغه سیده هغه میوادوان یا هغه افغانان چې له افغانستان څخه راځي معمولا ځای په درې کټګوریانو باندې ویشم مرسته د افغانستان د حکومت له سقوط څخه چې کوم ځوانان له کورنیو سره راغلل هغه خوشبختانه اکثره یا پانتون لولي او یا همدلته ښوونځی لولي او یا همدلته په یوه کار باندې بوختي اما هغه افغانان او هغه ځوانان چې یواز د اقتصادي ستونزو له امله یواز د اقتصادي ستونزو له امله اروپا ته راځي یا پخوا راغلي وو هغوی متاسفانه یواز کار کوي او هغه ټولنه کې په غشان باندې نه دی مدغم شوی، هغه فرصتونه په ټولنه کې نه دی ترلاسه کړی چې په ټولنه کې په مکمل توګه مدغم شي. نو اکثره وخت دا د دې لامل کېږي چې ځینې خطاوي او یا هم ځینې حتی د جرم په سطحه باندې ځینې ستونزې رامنځته شي، او دا تېرې پیښې هم همدغه ډول وي. که چېرته دلته یو څوک په ښه شکل باندې مدغم شي، هغه ښوونځی ته ولاړ شي، پوهنتون ولولي او یا هم همدغسې نور ټولنه کې ښه ادغام شي، نو زه ډاډه یم چې دلته به جرم هم ونه کړي او ته په دغسې کړنه به هم لاس پورې نه کړي.
شیبر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې دغه انتخاباتي کمپاین موضوع مو یاده کړه. په دغې څو نږدې ورځو کې په فرانسه کې هم انتخابات دي، یو نوبړی پړاو هم ترسره شوی دی. یو ډېر د کډوالو موضوع د هغه کاندیدانو د اجنډا په سر کې ده چې د کډوالۍ ضد پالیسي لري. په جرمني کې کراته وایاست، دغه کم کسان چې د کډوالۍ یا د کډوالو د منلو خلاف دي، دوی ته خو اوس بهانه خدای په لاس ورکړي ده، او افغانان یا کم کسان چې په دې برخه کې خلافکاري کوي د هغوی دغه ډول کړنې حتمن د حکومت په مخ باندې راباسي، وایي چې باید کډوال ونه منل شي. خو په ټوله کې د حکومت ځواب څه ده؟ دوی څه وایي؟ ځکه چې که چیرته دې ته وکتل شي، قانون مطالعه شي، دا جرم شخصي عمل ده، آیا دا به په نورو کسانو باندې تاثیر وکړي؟
متاسفانه کاری خو همدغسې، ځکه ټول وخت په اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې همدغسې و چې د یوه جرم قربانیان ډېر خلک وو. یعنی ډېر خلک هغه خلک چې چا دلته د پناه غوښتنه کړې وه، یا یه انټرویو وه، یا هم را روان وو، یا هم کارونه روان وو. د دې جملې څخه زه ویلی شم چې په دې وروستیو کې په د پاکستان په سفارت کې یا مثلا د ایران په سفارت کې ځینې انټرویوګانې ځنډېدلې د دغې پیښې نه وروسته، او هر وخت د اوسني حکومت ځواب دغه و چې هغوی وایي چې دا جرمونه یا فردي عمل دی، او یا هم هغوی غواړي چې کډوال راشي ځکه د هغوی ضرورت احساسوي چې دلته کډوال ته ضرورت دی، دوی کاري قوې ته اړتیا لري، یا هم دغه ځوان نسل ته چې له درېیم نړۍ هیوادونو څخه راځي هغوی دلته یوه ښه آینده لرلی شي او د دې هیواد په پرمختګ کې ښه ونډه درلودلی شي. اما متاسفانه دغسې جرایم او دغسې پیښې مستقیم اغیز لري. حتی که زه یو مثال درکړم، زموږ له ملګریو څخه په کوم ښار کې چې دا د پولیس د قتل موضوع پیښه شوې وه، همدغه پانتون کې پانتون ته دکترا لپاره غوښتنلیک لېږلی و، په همغې ورځ باندې رد شوی و. یعنې دا هغه مستقیم اغیز دی چې ویلی شو چې دغه ډول پیښې د افغانانو په ژوند باندې درلودلی شي. هغه نه یوازې د افغانانو، د هر هیواد کډوال چې دي، نو هغه خلک چې په عموم کې د کډوال او هغه ګوندونه چې د کډوال د ضد پالیسیان لري، هغوی دغسې پیښې بهانه کوي او کډوالو ته دلته په جرمني کې ستونزې جوړولی شي او جوړې کړي هم دي. حتی په عامه ځایونو کې د خلکو ته د مزاحمت سبب کیږي، او دغه شیان یې په مخ باندې بار بار راوړل کیږي چې کډوال دغسې پیښې او یا همدغسې جرمونه کوي.
مدنه، تاسو ته بیرته راوګرځم په دې اړه باندې چې ولې افغانان بیا دغه ډول جنایي قضیو کې لاس لري، یو علت تر شا څه دی؟ په دې وروسته له تاسو یو پښتو له افغانستان را سره افغان خبریال او لیکوال عقیل اسد هم وصل شوی. عقیل جان، تاسو هم پروګرام ته ستړي مشي، په خیر راغلی. په دې وروستیو کې کڅم د سقوط نو وروسته ډیر افغان ځوانان او افغانان خو د جرمني حکومت یا د نورو هیوادونو چې اروپایي هیوادونو د دوی خپل راوستل، له دې نه وړاندې ډیر کسان راغلي وو، له هم ډیر افغان ځوانان په دې تمه دي چې وکولای شي افغانستان او زیاده کار بلټ یا د تعلیم بلټ باندې. خو په ټوله کې هلته کنجونې د کالکان دي، د اروپایي هیوادونو په اړه څه فکر کوي؟
سلامونه غلی سیال، تاسو ته ستاسو بل ملمت او ټول درنو اوریدونکو ته څنګه چې تاسو ویلي چې دغه وروستیو کې د افغان ځوانانو هغه تګي بیخي زیات شوی دی، او ډېری ځوانان او د ډېری کورنۍ اولادونه هڅه کوي چې هغوی اروپا ته لاړ شي. نه یوازې دا چې یوازې هلکان یا ځوانان دغه هڅه کوي، نجونې هم ډېر غواړي چې هغوی هلته په اروپا کې ژوند ولري. نو دلته که څه هم د تیر حکومت زه ډېر هغه سیاسي برخې ته نه ځم، خو بیا هم هغه چې نجونې او هلکان په زده کړو باندې بوخت وو او دوی د یو ښې راتلونکي لپاره هڅه کوله، او زحمت ویستلو ترڅو راتلونکي کې هغه دوی خجوند ولري. خو په دې نورستیو کې د تیرو دوه دونی مو کلونو راځي کله چې د انجونو زده کړې وتړل شولې، نو لاغه نورسته د ډیره ځوانانو سره چې هغه کاری فرصتونه له لاسه ورکړل، هغه چې مخکې ډیره زیاته هڅه به کوله ترڅو د راتلونکي لپاره چې دوی خجوند ولري او هغه خپل درسونه کې دوی اخواري وکړي او یو څه ته ورسیږي، نو دوی هغه ټول هیلې له لاسه ورکړلې. او په دې وروستیو کې موږ تاسو ګورو چې هلته هغه د ځوانانو تک بیخي ډیر شوی دی. دوی دلته په افغانستان کې چې ژوند کوي له ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. یو هغه د ځوانانو چې ډیر زیات وزي، یو علت یې دلته غربت دی چې دوی د غربت سره مخ دي. بل غربت یې هم نامنی، بل علت یې نامنی یادولی شو چې افغان ځوانان او دلته هغه مېرمنې ورسره مخ دي، انجونې ورسره مخ دي، ځکه داسې برخه بیخي کمې برخه پیدا کېږي چې دوی هغه سهولتونه پکې ولري یا ژوند یې پکې په امن وسیږي. مګر دلته هر څوک، هر ځوان، هر نجلۍ له یوې ستونزې نه یوې ستونزې څخه کړېږي او ورسره مخ دي. بل دلته د افغان ځوانان هغه د ازادۍ نشتون دی چې افغان ځوانان انجونې ورسره مخ دي چې هغه سي ژوند کول چې دوی غواړي، هغه سي فکرونه چې اوسنۍ نړۍ کې نور خلک لري، او هغه سي افغانان ځوانان هم هڅه کوي چې دوی هم هغه سي ژوند ولري ترڅو خپل ژوند کې خوښ اوسيږي. مګر دوی ته هغه رقم باندې اجازه نه ورکول کېږي، یا د کورنۍ د خوانه یا د حکومت د خوانه دوی باندې هغه محدودیتونه بیخي زیات شوي دي. او افغان ځوانان دې ته اړ کړي دي چې هغوی که د کورنۍ په خوښه باندې وي یا د کورنۍ نه په پټه باندې، دوی هڅه کوي چې اروپایي هېوادونو ته لاړ شي یا کوم بل ځای ته، ترڅو د افغانستان نه ووځي او دوی هغه په خپله خوښه باندې ژوند ولري. بلې لته بیکاری او هغه د حکومت د خوانه د کاري فرصتونو نشتون دی چې افغان ځوانان او نجونې ورسره مخ دي، نو دا غیلتونه دي چې دوی دې ته مجبور کړي دي چې دوی دغه د اروپایي هېوادونو ته د راتګ زیاته هڅه وکړي. که څومره هم دوی لاره کې ستونزو سره مخ کېږي، یا هغلته چې کله دوی رسېږي هلته څومره ستونزونه دوی کړېږي تر څو دوی دغه ځای اسنادونه ترلاسه کوي یا هلته هغه د دوی ژوند قانوني کېږي، نو تر هغه وخته پورې دوی له ډېرو ستونزو څخه تېرېږي. یوازې په همدې
فکر کوي دغه ستونزې چې دلته بیا په اروپایي هېوادونو کې افغان کډوال په ځانګړې توګه ځوانان ورسره مخ کېږي، دوی نه دوی خبر وي د دې ټولو ستونزو په منلو دوی راځي؟
بالکل، دوی دلته ډېر ځوانان چې بیا نجونې چې موږ یې ګورو او ورسره مخ کېږو، هر ورځ دوی که د رسنیو د لارې نه ګوري یا د خبرونو د سوشل میډیا د هر څه نه دوی خبرېږي چې څومره ځوانان دی. اول چې دوی کله د افغانستان نه وځي، نو ګاونډیو هېوادونو کې چې دوی له څومره ستونزو سره مخ کېږي، دوی څومره وهلو ټکولو سره مخ کېږي، حتی ډېری پکې ووژل شول، دومره شکنجې چې دوی ته ورکول شوې، دوی دا هر څه په خپلو سترګو باندې ګوري. ما داسې هم لیدلي دي چې ځینې ځوانان تللي دي هلته، دوی وهل ټکول خوړلي، دوی هغه تر مرګ پورې شکنجې شوي دي. مګر دوی چې ژوندي پاتې شوي بیرته افغانستان ته راړول شوي، مګر د بیا ځل لپاره چې دوی کله جوړېږي دوی بیا هڅه کوي تر څو اروپایي هېوادونو ته راشي. نو یوازینۍ ستونزه یې دلته هغه غربت، بیکاري او بل ما چې مخکې یادونه وکړه د ازادۍ نشتون دی چې دوی دې ته مجبور کړي دي. دوی وایي کچېرې اروپا ته مونږ راځو کولو کلونو کې مونږ له څومره ستونزو سره مخ کېږو، مګر راتلونکی ژوند خو به مو ښه وي یا دلته کورنۍ خو به وروسته مونږ سره هغه سهولت کې وي. نو یوازینۍ علتونه یې دغه دي چې افغان ځوانان ډېر زیاته هڅه کوي چې اروپایي هېوادونو ته راشي.
ډېره زیاته مننه کورودان، تاسو ته به بیرته راوګرځم. شیبر صاحب، که تاسو ته راشم، ښاغلی اسد ځینې علتونه په ګوته کړل چې ولې افغان ځوانان هڅه کوي چې دوی اروپایي هېوادونو ته راشي، په ځانګړې توګه جرمني ته چې کډوال نسبت نور هېوادونو ته مني او امکانات هم ورته ښه دي. دوی ازادي موضوع یاده کړه چې په افغانستان کې محدودیتونه دي، بیان ازادي نشته ده، اقتصادي ستونزې دي، وسره په څنګ کې همدارنګه نورو مسایلو ته اشاره وکړه. تاسو فکر کوئ دغه افغانان چې په ځانګړې توګه ځوانان دلته راځي، کوم محدودیتونه چې په افغانستان کې پر دوی و دلته نشته که چیرته دغه محدودیتونه نشته او دوی توانیدلی هغه ژوند چې دوی تصور کړی او د ځان لپاره دلته جوړ کړی او د حکومت ورته برابر کړی دی، نو بیا ولې جرمونه کوي؟
بله ډېر ښه خبرې ساس میلمنې وکړلې. متاسفانه دغه تصور په افغانستان کې دی چې کوربایی هیواد ته ولاړ شم، یا مثلا له افغانستان څخه بهر ولاړ شم، تا ډېر نږدې هیوادو ته چې زموږ د هیواد ګاونډي هیوادونه دي، ټوله سره تصور دغه دی چې هلته به مې ژوند جوړېږي، هلته یو نسبتا آزادي شته. ده متاسفانه دا ستونزې په افغانستان کې شته دي او دا باید درک شي. اما متاسفانه د هر افغان ځوان تصور دا نه دی، د هر افغان ځوان مثلا موږ نشو کولی دا مسله په ټولو افغان ځوانانو باندې تطبیق کړو. مثلا د هر څوک اقتصادي ستونزې نه لري، هر څوک له دې عمله نه دی راغلی چې دلته ښه ژوند وکړي، هر څوک له دې عمل نه دی راغلی چې دلته زده کړې وکړي. اما کیدلی شي یو تر 90-95% پورې افغان ځوانان د دې لپاره راغلي وي چې دلته اقتصادي ښه شي، خپل کورنۍ په افغانستان کې سپورټ کړي یا خپل زده کړې وکړي، او یا هم دې ته ورته نور شخصي دلایل ولري. اما جرایم چې کوي هغه دغه 15% ځوانان چې دي چې هغوی بېله کومې موخې، بېله کومه پلانه او بېله کومې ستونزې څخه دلته جرمني ته راځي، او هغوی بیا په داسې کارونو تمخه کوي چې هغه ټول د افغان ځوانانو یا د افغانانو هغه نوم په بهرنیو هیوادو کې بدوي، لکه په تېرې پېښې چې وشولې. یعنی کوم تصور چې دلته په ټولنه کې نن په کمیونټۍ کې د افغانانو په اړه باندې موجود دی، دا واقعیت دی، او افغان په توګه باید سړی پرې وشرمیږي. او هغه کرکه چې مثلا دلته دې مسایلو خپره کړې ده یا دې ته ورته پېښې خپرولی شي، هغه یعنی ډېره په لوړه کچه ده چې متاسفانه د هغه بېرته ریکور کول به ممکن ډېر سخت وي. اما داسې هم نه ده چې یوازې دې مسایلو ته وګورو چې یوازې جرایم د افغانان لخوا کېږي یا مثلا جرمونه کېږي. دا متاسفانه ما مخکې هم وویل چې دې مسالې ته ډېره هوا ورکړل شوله او ډېره یو ډول سیاسي استفاده ترې وشوله، در حالې کې چې په هره کمیونټي کې حتی پرون دا خبر و چې ایرانی یو پولیس باندې حمله کړې د چوکو پوسته باندې. ما اوس چې انتخابات خلاص شوي دي،
ولې د افغانانو موضوع دومره پراخه شوه، په رسنیو کې ورته دومره په لوړه کچه پوښښ ورکړل شو؟ ساسې د خبرې په تایید باندې کېدای شي دغه نور کډوال چې دلته دي، لکه د ترکیې نه دي، د عربي هیوادونو نه دي، یا د افریقایي هیوادونو نه دي، یا تاسو د ایران موضوع یاده کړه، ایرانیان دي، د دوی مسایل ولې رسنیو ته نه رابرسره کېږي چې دومره د افغان کډوال رابرسره کېږي؟
متاسفانه دغه مسله د ډېرې اساس مسلې سره په یوه وخت کې راپېښه شوله. یعنی پخوا موږ تاسو اورېدلي وي افغانان دلته جرمونه کړي، اما په دغه سطحه باندې به کوښښ نه وي ورکړل شوی. اما دغه قضیه چې وه ده په داسې یوه وخت کې وه چې هلته انتخابات هم روان و او هر ګوند غوښتل چې یوه سیاسي استفاده له دغې نه وکړي، او هغه د کډوالو یعنی له تېرو دوه نیمو کالونه د اوکراین له جګړې نه وروسته او د افغانستان د حکومت له سقوط نه وروسته چې څومره افغانان یا کډوال له افغانستان څخه، اوکراین څخه او نورو هیوادو څخه راغلل او دلته یې د پناه غوښتنې وکړلې، دغې هغه په ټوله کې په ټولنه کې یعنی د اروپایي هیوادو کې خصوصا جرمني کې یو ډول کرکه د هغو ګوندو راپورته کړله چې هغه د کډوالو ضد دي، او دوی وویل چې په دغې کچه باندې کډوال موږ نشو منلی او په دغه هیواد کې دوی ته ځای نشته دی. نو هغه دا ټول مسایل وو چې دا مسله یې ډېره په رسنیو کې هم پوښښ ورکړه او ډېره یوه سیاسي استفاده ترې وشوله. اما په ټوله کې ما مخکې هم وکتل چې دغه موضوع ته اشاره وکړم، په ټوله کې هم داسې نه دي چې افغانان یوازې جرمونه کوي او یوازې د جرمو په خاطر باندې دوی دلته مشهور دي. افغانان هغه ځوانان چې د وروستیو کې راغلي او یا هم پخوا راغلي دي، هغوی په د جرمني کې یا په نورو اروپایي هیوادو کې په بهترینو پوهنتونونو کې په زده کړو باندې بوختي، او مثلا د کار په مارکیټ کې له داسې خلکو سره چې هغوی دلته پیدا شوي دي یا هم دلته ژوند کړی دی، له هغوی سره په رقابت کې د نن سبا واقع دي، چې حتی افغانان په داسې دولتي ادارو کې دلته په جرمني کې کار کوي چې ممکن د یوه جرمني یا د هغه چا چې دلته پیدا شوی دی او یا هم دلته ژوند کړی دی تر نسبت تر هغو افغان چې دلته په دې وروستیو کې راغلی دی، په غس اداره کې کار کول یوه هیله ده. نو یوازې د دې مسایلو ته هم مثلا په دې باندې هم نشو خلاصه کولای چې یوازې افغانان جرایم کوي او یوازې په دې مسله باندې هم مثلا متاسفانه چې حتی زموږ خپل رسنیو ډېر پوښښ ورکړو که پښتو و که فارسي و که نور و که خپل د افغانانو د کمیونټۍ په منځ کې دې مسلې ته یعنی هغه ښه اړخونه اکثره وخت نه یادېږي یعنی که یو ویاړ وي که یو ښه خبر د افغانانو په هغه وي هغه متاسفانه دا د رسنیو نشتونه و د پښتو و د دري و او متاسفانه چې چا پوښښ نه دی ورکړی او هغه ښې خبرې متاسفانه ډېر وخت داسې په رسنیو کې نه راځي
یعنی ساسې پان باندې دغه مسایل لکه څومره چې په رسنیو کې راپورته شول نه دومره لوی و او نه د دې دومره وړ و چې باید رسنۍ راپورته کړي دومره
بله هغه ته ما مثال ورکړو چې په دې 13 ورځ یو ایرانی وګړي یو ایرانیای کډوال چې دلته په جرمني کې ژوند کوي په پولیس باندې حمله کړي
خوله هم د انتخاباتو مخه ده ولې د دغه ایرانی موضوع دومره نه راپورته کیږي ځکه که د کډوالو موضوع خو باید بیا د هر کډوال راپورته شي
مثلا خو هغه وخت چې د افغان پیښه وشول او افغان چې په کوم جرم باندې تورن شو هغه وخت د اروپایي پارلمان د اتحادیې ټاکنې روانې وې او اوس چې کومه پیښه مثلا د ایرانی کړې ده چې موږ او تاسو د افغانانو په توګه پرې خبر یو ممکن په دې ډول باندې درې څلور یا تر پنځو پورې نورې پیښې په جرمني کې یوه ثبت شوې وي اما اوس چې د انتخابات مسله نه ده او یو سیاسي ګټه نه ترې اخیستل کیږي حتی د کډوال ضد ګوندونه هم دغه مسلې ته پوښښ نه ورکوي او دومره په رسنیو کې هم نه ده یاده شوې یعنی که هغه پیښه چې کله وشوله تاسو به لیدلي وي چې څومره رسنیو پوښښ ورکړو او څومره مشهوره شوله حتی په ټولنیزو رسنیو کې اما دغه پیښې یعنی سکیپ کړلی شوې
سلیمې صاحب بیا فکر کوي چې دا اوس انتخابات پای ته ورسیږي په فرانسه کې یا په ټوله کې اروپایي پارلمان لپاره ټاکنې وي دا پای ته ورسېدلې یا په جرمني کې چې کوم انتخابات کېږي هغه د ولایتونو په کچه وي یا ناحیو په کچه باندې وي دا پای ته ورسیږي او د کډوالو کوم هغه پروسه چې دوی پیل کړي وي یا سیاسي استفاده چې تاسو یادونه وکړه دا وشي هغه کسان چې غوښتل یې په دینوم باندې ځان څوکۍ ته ورسوي څوکۍ ته ورسیږي بیا لاغې نه وروسته فکر کوي داسې پالیسیانې به جوړې کړي چې واقعا به په کډوالو باندې اغیز وکړي
متاسفانه په ډېرو ایالاتو کې اوس هغه ګوندونه یعنی ډېر په مخ کې روان دي چې هغوی د کډوالو ضد دي او دا په وروستیو کې هم ممکن تاسو راپورونه په درلودلي وي او د جرمني نه په دې اړه باندې ډېر راپورونه هم خپاره شوي دي حتی په ډېرو مشهورو ایالاتو کې متاسفانه هغه ګوندونه ډېر مخ کې دي چې هغوی د کډوالو ډېر ضد دي او دوی په ښکاره نه دا چې دوی په پټه باندې په ښکاره د دې مخالفت کوي مثلا په د تابعیت د قانون مخالفت یې په واضح توګه کوه چې د جرمني تابعیت باید دومره اسانه نه وي چې کډوالې دومره په اسانۍ باندې واخیستلی شي همدارنګه د نورو پالیسیانو هغه پالیسیانو چې کډوالو د راتک پروسه اسانه وي دوی په واضح توګه د هغې مخالفت کوي حتی که دوی چېرته واک ته رسیږي او د دوی واک اکثریت کیږي په دې کې شک نشته چې دوی په پالیسیانو باندې تاثیر لري د دوی خبرې او متاسفانه دا یوازې د کډوالۍ مسله نه ده نور سیاسي مسایل او نور دلته داخلي مسایل هم دي چې د کډوالو د ضد یا هم د اوسني حکومت ضد ګوندونه قدرت ته رسولې دي دا یوازې موږ نشو ویلی چې یوازې د کډوالو مسله ده ممکن نور د حکومت ځینې کما یو کاستې د دې سبب شوی چې هغه ګوندونه نن په قدرت کې دي یعنی یوازې د کډوالۍ مسله نه ده نور اقتصادي مسایل دی او یا هم نور د دوی کورنی مسایل دی چې هغه د سبب شوی دی چې ځینې ګوندونه مخکې راشي چې د غوی سره متاسفانه دم تړلې ده چې خو د کډوالو زیدم
مننه کورودان تاسو بیرته راوګرځم اخله جانې که تاسو ته راشمه په افغانستان کې یو بل موضوع چې د نجونو په اړه باندې ډېر په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه د طالبانو لور ته ګرځته باسې ډېر ګرم شوی دی دا دی چې افغان نجونې چې افغانستان د نن دی دوی له هغو کسانو سره چې یا عمر کم وي یا ځوان وي خو چې له افغانستانه بهر وي د واده لپاره زړه ښه کوي دا ستونزه څومره پراخه شوې ده
بلې غلی سیال دی ورستیو کې دا واستونځه خو به خزیات شوې ده ډیر انجونې هڅه کوي چې هغه غلطه اروپا ته لاړ شي او دا غځای له ځوانانو سره واده وکړي. ما ډیر انجونې کورنۍ کتلې دي چې هغه هیڅ هغه د هلک په اړه هیڅ معلومات نه لري، یا د کورنۍ ژوند باندې نه پوهیږي، یا د هلک فکر باندې نه پوهیږي، خو یوازې د دوی کور ته چې په مرکه باندې راځي نو دوی ډېر خوشحالیږي او پوښتنه فقط همدا کوي چې دغه هلک کوم ځای کې دی. هغه چې وایي اروپا کې دی، نو دوی سمدستي بغیر له دینه چې د هلک پوښتنه وکړي یا وی ګوري یا د انجلۍ هغه رضایت وګوري، نو دوی حتمی خپل لور ورته ورکوي. او کله چې بیا د دوی واده سره کیږي او بیا وروسته دوی له څومره ستونزو سره مخ کیږي، یا د هلک په اړه چې دوی پوهیږي چې هغه څه ډول فکر لري یا څه ډول یو انسان دی، نو هغه نه وروسته بیا دوی خپله پښیماني څرګندوي. خو دلته ستونزه یوازې هغه اوسنی وخت کې د نجونو زده کړو ته نه لاسرسی دی چې دوی په دې هڅه کې دي تر څو دوی د یوې لارې نه یوه لاره ځان ته پیدا کړي او دوی اروپا ته ځان ورسوي، تر څو هلته هغه دوی وشي کولی چې هم هغه د اقتصادي اړخه د دوی ژوند را جوړ وي، سهولت کوي، او بل طرف نه چې دوی وایي چې موږ هڅه کوو تر څو هلته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او بل دلته کورنۍ چې دومره اقتصادي ستونزو سره مخ دي، نو دوی فکر کې یوازې همدغه خبره اخیستې ده چې موږ دغومره مشکلاتو کې راګیر یا دغومره سخت ژوند موږ تیروو، نو لږ تر لږه زموږ هغه اولادونه باید ښه ژوند ولري. مګر دوی په دې باندې نه پوهیږي چې یوازې هغه ښه ژوند دا هغه اولادونه په سهولت کې کول دې پورې اړه نه لري چې اتمی لور اروپا ته ولیږل شي نو هلته به دا ښه ژوند ولري. خو دا چې کورنۍ دلته زړه ورته ښه کوي، یو علت یې همدا دی چې دوی غواړي چې هغه د خپل لور ژوند سهولت کې کړي. بل دوی په دې هڅه کې دي که چېرې زموږ لور هلته ځي نو لږ تر لږه هغه د لور د طرف نه به زموږ سره هم همکاري کېږي. او بل نجونې چې په دې فکر باندې دي، له ډېرې مودې راهیسې ډېرې نجونې همدغه هڅه کوي چې دوی هلته اروپا کې ژوند ولري، نو یوازینی علت همدا دی چې دوی همدغه فکر کې ځان سره لري چې د اقتصادي اړخه ازادي هلته دوی ته زیاته وي او دوی په خپله خوښه باندې کولی شي چې ژوند وکړي غیر له دې نه چې د کوم چا فشار ورباندې وي. نو دوی وایي چې موږ په خپله خوښه باندې هلته ژوند کولی شو. نو دا هغه علتونه دي چې اوسني وخت کې نجونې هم ډېرې زیاتې هڅه کوي چې هغوی هلته اروپا ته لاړ شي او هلته ژوند وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان، تاسو بیرته راګرځم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې خبرونې ته زنګ ووهئ. زه تاسو ته شمیرې وایم: 00 324 1500 او 00 324 1500. دا زموږ د سټډیو شمیرې دي. کولی شئ چې دوی ته زنګ ووهئ. زموږ همکاران به تاسو له سټډیو سره وصل کړي. خو که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، کولی شئ یو لنډ زنګ ووهئ، بیرته په تمه پاتې شئ. له دې ځای به زموږ همکاران تاسو ته زنګ ووهئ. اوس هم اوریدونکی را سره دی، نوم مو راته واخلئ. له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده؟ فکر کوم چې اړیکه بیرته قطع شوې ده. سلیمی صاحب، تاسو ته برا شو. دغه تصور چې په افغانستان کې له خلکو سره دی چې په اروپا کې ټول شیان جوړ دي، هر څه سم دي او هلته ژوند ګلی ګلی زار ده، واقعا په اروپا کې او په چیرته چې تاسو میشته استئ په جرمني کې، د افغانان ژوند همداسې ده؟
متاسفانه دا یو فرهنګي اړخم لري او دا یو ډیر ناسم تصور دی. ما په دې ورسته کې په یو لیکنه کې هم دغه مسله واضح کړې او په هغه کې مې ویلي وو، تصور په افغانستان کې مثلا د ډیرو ځوانانو حتی داسې نه چې یوازې د بې سواد کسانو نجونو یا د کورنیو، متاسفانه تصور د بهر په اړه نه یوازې د مشخص هیواد په اړه، هغه جرمني وي، امریکا وي، یا کاناډا وي، یا نورې پایي هیوادونه وي، تصور داسې دی چې مثلا چیرته ورسېدلم، افغانستان څخه ووتلم مثلا جرمني کې یا په فرانس کې یا مثلا په امریکا کې یا په نورو هیوادو کې، هلته به بس هر څه ګلی ګلزار وي. یعنی څه شی چې زه وغواړم هغه به یوازې د یوې دوکمې په وهلو سره به ماته وسریږي. متاسفانه دغسې نه ده. یعنی دغه هغه تصور دی چې موږ او تاسو له تصویر رسانه څخه اخیستی، چې هغه فلم کیدلی شي، هغه تلویزیون کیدلی شي، او هم له داسې نورو. نو دغه تصور په مجموع کې زه نه وایم چې خلک باید داسې تصور ونه لري. متاسفانه هغه ما په هوای نشته دی، که نه یو څوک دلته نشته دی چې ووایي د ژوند په اړه مثلا له سهار د اتو بجو نه د مازدیګر تر څلور بجو پورې خپل ژوند د خلکو سره شریک کړی وي. او متاسفانه دغه مسؤلیت موږ او تاسو ته راګرځي چې دلته په اروپا کې ژوند کوو چې دا کار مو نه دی ترسره کړی یا پخوا نه دی ترسره شوی. او موږ مثلا که یو ښکلي ځای ته تللي هلته مو یوازې یو عکس اخیستی یا مو د کور د یوې ښکلي ګلدانه عکس اخیستی یا ما هم همدغسې کار کړی چې تصور د خلکو همدغسې تصور جوړ شوی دی. او په دې کې متاسفانه موږ خلک نه شو ډېر ملامتولی. اما مسله داسې ده کله چې یو څوک کډوال کېږي هغه نه یوازې اروپا ته هغه که هر هېواد ته وي که یوه ګاونډي هېواد ته هم کډوال کېږي نو دا ګارنټي ده چې هلته به ژوند له صفر څخه پیلوي. یعنې متاسفانه کاشکې ژوند دغه زموږ او د تاسو د تصور په مطابق وای. یعنې څه شی چې موږ تصور په افغانستان کې درلودو کاشکې هغسې ژوند په اروپا کې وای. اما دلته چې راځي له صفر څخه به پیلوي. دغه مسله پخوا ډېره مشهوره وه چې د بهرنیو هېوادو په اړه چې ژوند به د صفر نه شروع کوي. یعنې اوس مثلا دا موږ چې وروسته د حکومت له سقوط څخه یعنې زه د یوه افغان ځوان په توګه باندې د حکومت له سقوط څخه وروسته راغلی یعنی دا مسله ما درونی درک کړله چې له صفر څخه ژوند څه معنی. له صفر څخه ژوند دا معنی چې ژبه به زده کوې په محیط کې به ځان بلدوي چې دا مثلا ممکن په الفاظو کې ډېره یوه عادي خبر وي اما ته چې ټول روح او روان له دې خلکو سره بلدوې دا کلونه وخت نیسي. دغه کلونه وخت که دوه کاله وي که یو کال وي هغه انرژي چې له تا څخه د یوه ځوان په صفت باندې و د انسان په صفت باندې اخلي چې هغه انرژي ته ممکن په لسو کالو کې بېرته ترلاسه نه کړي. او د دې تر څنګ هغه زده کړې هغه موخې هغه نور کارونه چې اوبه کېږي او یا په اوبو لاهو کېږي هغه خو یوه جدا برخه د قضیه ده. که کار کوي کار به په داس ځای کې به پیلوي چې هغه به ممکن تا په ټول ژوند نه وي کړی. او مثلا نور محیط داسې یو سهولت دی یا مثلا که ووایم دومره د خدای پاک یو لوی نعمت دی چې تر هغې ممکن لوی نعمت نه وي. ته چې د خلکو څیرو ته ګورې دلته په اروپا کې یا په هر هېواد کې چې هغه تا ته یو ورامخ در نه کړي او تا مثلا داسې احساس نه کړي چې دغه په دغه کوم سپیس کې یا په کوم ځای کې چې ته ژوند کوې چې دا ستا خپل دی نو هغه نارامي چې ته احساس کړې بیا پوهېږي چې په بهر کې ژوند کړل له صفر نه پیلول څومره په څه معنا باندې دي. اما دلته خو چې راځي فرهنګ محیط هر څه پردي دي او کومه انرژي چې ته د دغه شیانو په وسطه باندې له لاسه ورکوې هغه ممکن په لسو کالو کې په خپل هېواد کې له لاسه ورنه کړي او هغه انرژي چې ته ممکن په یوه کال کې دلته له لاسه ورکړي ممکن په لسو نورو کالو کې د کډوالۍ په نورو کالو کې ترلاسه نه کړي. متاسفانه کاشکې دغسې زموږ د تصور مطابق ژوند په بهر کې وای چې متاسفانه داسې نه ده. دلته به ژوند له صفر نه پیلوي که د زده کړې کړي وي هغو ته به په تمه کېږي که د کار کړی وي هغو ته به په تمه کېږي. حتی داسې کارونه په افغانستان کې داسې دندې وي چې هغه دلته چې هغه کسان چې دلته راغلل د هغوی دندې زده کړې په هېڅ حساب د هغوی به یې له سره پیلوي او له سره به ژوند کولو ته دوام ورکوي. در حالې کې چې موږ د ځوانانو په صفت باندې هلته شپاړس کاله یا اتلس کاله هم زده کړې کړي وي یو برنامه‌ریزي درلودله یو پلان مو درلوده چې هغه له هېڅ سره هېڅ شول اما متاسفانه اوس مجبور یو چې له صفر څخه یې پیل کړو.
مدنه کور ودان ژوندۍ اوسي صلیبي صاحب تاسو ته بېرته راوګرځم اورېدونکی راسره د نوم راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې مهرباني ستاسو اړیکه وصل د نوم راته واخلئ.
بلې د توخین د زابل ولایت.
توخی صاحب ستړی مشي زابل نه بخیر راغلی. توخی صاحب د خبرونې د موضوع په تړاو کې څه نظر لري مهرباني؟
مننه پرې د سیال خور او ستاسو د خضر وړ مېلمنو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
مهرباني.
خو البته موضوع خو انشاءالله د غونډې په هکله ده چې د مدني ټولنو والا ورغلي.
نه توخي صاحب نن زموږ موضوع دا ده چې په افغانستان نه د باندې افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوخت دي او افغان ځوانان چې د افغانستان دننه ژوند کوي دوی سره د اروپا یا د نورو بهرنیو هیوادونو څه تصویر شته ده؟
بلې و به وایم په دې کې چې زموږ ځوانان خو رښتیا هم یو نوی نسل ده یو نوی نهال ده باید موږ د دې میوه وخورو. خو بدبختانه او متاسفانه چې دغو انقلابو زموږ ځوانان ټول له خپلو اهدافو څخه لرې وساتل اکثر وخت په لوحه د فوټو نه رسیدلی کوه هم رسیدي خو سماره یې نیمګړي خو بیا هم کله چې موږ په راډیو کې وارو شو په پلانې کښتۍ کې یا په پلانې دریاب کې دونه افغانان له بین سلیدي زموږ زړونه ډېر خوښ شي ځکه چې زموږ د دې ملت خلک دي د دې خاورې خلک دي زموږ قریبانو عزیزانو افغانان دي موږ ډېر ورباندې ځورېږو او خارجان هم د افغانستان خلک داسې نه استعمالوي لکه کوم چې د نورې نړۍ خلک دې ته قدر لري ځکه چې د افغانستان خلک
توخی صاحب اغه ځوانان چې افغانستان نه د محل تصمیم لري یا پریکړه کړې چې افغانستان پریږدي لاړ شي روپۍ هیوادونو ته څه ورته ویل غواړي
تر دې نه هدا پوری خو باید دوی په خپل وطن کې ووسی خدای مهربانه ده ورو ورو به د زموږ وطن راجوړ شي او څه کارونه هم پیدا کیږي موږ داسې بعضي ځوانان ویلو کارونه ستا په اداري دفترو کې د پخواني حکومت خلک دي زموږ په محاکمو کې دي په رادیوګانو کې دي په تذکرو کې دي په لابراتوارو په شپخانو کې دي دا د څه کارونه ورته پیدا کیږي خو دا خارج ته چې ولاړ شي هلته هم بې قدر هم دي او پر لار باندې ډېر مري هم شي دانیږي هم نو زما خو دا ورته خوښه ده چې په دې خپل وطن کې یا تجارت وکړي ډیری لارې شته ځوانان دلې هم پر کار لیدلی دي
مننه ته خې صاحب کور ودان ژوندۍ اوسې چې راغلی خبرونه سره د اړیکه ونیول او خپل نظر در سره شریک کړو بل اوریدونکو د نمو راته واخلې لکم ځای ماړي کني والے خامه تاسو فنه چې د دوی اړیکه پرې شو اخیله جانې که تاسو ته راشم تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه اوس په افغانستان کې داسې یو کریواج ورته وایي او ریواج ګرځېدلې د چې د هرې کورنۍ یو ځوان یو زلمی هغه کوشش کوي چې اروپا ته راشي او وای چې بیا خپل کورنۍ په مالی لحاظ باندې ملاتړ کوي پیسې بورتل دي ځای لګي تاسو د سلیمی صاحب خبرې واورېدلې په هغه مسله موږ وایو چې په خرج کې وای ډالرې زوړندې دي او نو کې پیسې زوړندې دي دام نشته ده دغه تقاضا وي د کورنۍ او ځوانانو څومره ډېرې دي چې بل اخر دوی اړکیږي چې داسې سخت لارې په مخ کې ونیسي او هڅه یې دا وي چې اروپا ته ځانو نه ورسوي یا نور بهرنیو هیوادونو ته
بلې غلی سیال دلته افغانستان کې بد وختانه چې اوس د سیری واچ راغلی لري چې هغه د هری کورنۍ نه تاسو ویلی چې هلته اروپا ته یو ځوان د هری کورنۍ هلته شتون لري مګر ځینې کورنۍ چې کوم ځوانې د کور نه نوي تللې د بلې کورنۍ د خوانه پیغور ورته ورکول کیږي چې والا تاسو خو هلته د تګ وس نه لري یا تاسو کله نشه یا جرأت نه لرئ چې ځکه تاسو ځوانان په کور باندې دي نو موږ ته هرې کورنۍ نه ډیر ځوانان هڅه کوي چې هغه اروپا ته لاړ شي بل دلته کله چې دوی کورنۍ کوم اولاد دلته اروپا کې وي دا غوي خجوند چې بل کورنۍ ګوري نو هغه یو رقم حسد ور سره راپیدا کیږي په دې خاطر باندې دوی زیاته هڅه کوي ترڅو هغه اروپا ته کاغه د مرګونو لارو نه دی کا څومره سختي ور باندې لارې کی تیری کې کا کورنۍ پیسې نه لري نو ډیر کورنۍ اوس خپل کورونه چې لري هغه خرڅوي یا خپل ځمکه خرڅوي او د دې هڅه کوي تر څو خپل اولادونه اروپا ته ولېږي او بیا وایي چې ورسته دا کور وز د پاره لاړم چې دا نه یا خرڅم کوم ورسته ودا سي ډیر کورونه واخلم خو زه په دې نظر باندې یم چې هغه کورنۍ چې دلته اولادونه د کار نه وي او دلته هغه هڅه نشي کولای کار نشي کولای د کورنۍ د پاره یو څه نشي کولای نو دوی چې کله اروپا ته راځي نو هلته به دوی څه وکړي ځکه هلته خو کار کول باید کار وشي هلته دوی باید هڅه وکړي او خپل ژوند را جوړ کړي خو بدبختانه چې اوس دلته هغه د اقتصادي ستونزو سره سره ځینې کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هم نه مګر نورو کورنۍ د چې ګوري چې د هغوی اولادونه په اروپا کې دي نو په همدې خاطر باندې دوی ډېره هڅه کوي تر څو دوی خپل ځانونه اروپا ته ورسوي نو ما دا غوښتم چې دلته ډیر ځوانان ورسره مخ کیاد کورنۍ د خوانو ته پیغور ورکول کیږي چې د پلانې کورنۍ دومره اولادونه په اروپا کې دی او تاسو نشئ کولای چې لاړ شئ او یا هغه چې خپل ژوند ته ګوري نو په دې فکر باندې کیږي چې ولا اروپا کې پیسې بیخي زیاتې دي یا په سرکونو باندې پرتې دي او دلته په افغانستان کې پیسې نشته دي نو دا غیلتونه دي چې ټول ځوانان یې اړ کړي دي یا د کورنۍ په خوښه باندې یا د کورنۍ نه په پټه باندې نو ډیر ځوانان هڅه کوي تر څو هلته ځان راورسوي او په دې فکر باندې دي چې زموږ ژوند به له دې نه وروسته راجوړ شي.
بل اوریدونکو هم راخلو نو مراته واخلې لکم زې ماړي کني والی
خورجان تاسو ته سلام او د تاسو د ملګرو ته شامل اوریدونکو ته سلام وایم.
مننه کورودان همدرد صاحب د لغمان نستړی مشي مهرباني ستاسو نظر او روکو څه پښتنه لري.
مننه ما خدغه نظر د خورجان شه دغه پښتنه چې یو متل لکانه و خرص لخرو پاتې شنو او خلک غوږ غوښي نو دا خبر اکثره د مین دی بلارو نه خپل بچانه ته کوي کنه پلان کوي لاړ او ته پاتې شي راځه د سکور بازار ته خاص کو پټه بازار ته خاص کو قرض به وکړو زه د څه خلک دې ځنم چې هغه ډیر ډیر لکه افغاني ځان قرضدار کړه کنه خو ځانو نه ور سوال دلته په ډیر څه خبره به شرمه یا هغه ایجنټ باور پسې ته راته مثال خبره چې په سی پی نو اصولې درې نو زه دا غوایم چې په یو ځای کې مونږه دا د اسلام خبره ونه منله لکه ته اسلام کې تربوروالی وای او کتربور سره سی مثال هغه وای بونس په کور کې کاوتې په جمع کړه هغه په جمع کاوت نه پل کاوت روزی نه سن دا خبره څوک په نظر کې نه نیسی کنه او بل خپل نظر مې داده تیار انسان د ما په شمول چې کنه ته مور نه کې کنه نه خارج مړوي سی دا غلطه مونږ خارجان د مونږ هم سایګانم دي کلی کې دی او په د دې سیمه کې دی ته یقین وکړه خورجان کنه چې ولا کې یو روپې پیدا یو مسكين په ورغلي لاغه دې نور نه ډیره سختي تیرې دي سختي کوي کنه
چې دا سم په بخنه سره بیا د زواک صاحب غند ځوانانو ته ویل غواړي چې دا شکایت کوي چې په افغانستان کې کار نشته دا او دغه انرژي چې ځوان لري دا یو مشخص کلونه وی چې خلک کار کولای شي کبه دې کې ځوان کارونه کې بیکاره پروت وي دوی څه وکړي مخکې خپل زواک صاحب یادونه وکړه چې د افغانستان د پاسپورت اخلي او بیرته زیران ته یعنی دغه ځوانان بیا څه وکړي ته حل لارښته
مثال اسلامی ہمارا حکومت رہا ہر سڑے کو منگا ہو چاہ ویلے جو ماں مرکز حکومت کی عمر سوکھ وہی سے وقت دا سوکھ تیار ہو پورے وہ نہ ختل نہ گورا دا خود سے حل نہ کا پکا ماشي زه ګورم کوم ته خلک دی تاسو له نور ملکو راهمون دي چې لکه موږ چې وسیران چی شه دا دلته یو مریض د تریوا د دې باندې چې نن به تاسو له خپل طاقت نه ویږي یا مریض ډاکټر ته دی چې انده اسکر ویلی دی له درته وایي چې مرسومه دې منه خالي د 3 میلیون ها او تومن راکا نو دا کومه زندګی دا خو زه دا لګول اسواله چې د خپل ملک راغلی ته یقینا ضمانه تاسو ته نه دا کړو په تم مثال د تاسو کې یا څوک نه نو سپنور ملکو کې ما سره د څه کېدای شي نو کدل تلک مشکل دا سہولت کم باید نظر وکړي
یی لسه سپان باندې همدر صاحب کچیر ته په داخل د افغانستان کې افغانان په خپل کې سره په هغه څه باندې آی چې لري او کوم څه چې الته ګټلای شي په دې قینات او کړي څړتیا نشه چې دوی بهرنی هیوادونو ته لاړ شي
زمان دا غوایم اوس ګوره زه دا غلطه په یو یو د دې په دکان باندې کړلې وړه کې دکان یې جوړه هغه دکان هم دې چا خبره دی یوه نیم لک ډالر ته تر رسیدلې او د نیم د کور خرچم باسي چا خبره کوي تارا باندې د کور بل ځان کار کوي هغه مثال له خبر یو بل کار کوي دې استلې دې څه خو د عمل کم نه داسې دې خو په اشاره نه پرسان دی چا خبره یې مونږ ته
مننه همدرد صاحب مننه کور ودان کور ودان مننه همدرد صاحب چې د لغمان د موړی کنیولې وساسیم پاړي کې اوس ستونزه د غاک موسم نه راځي په بخنی سره شړی کوم پرې کوو بل اوریدونکو را سره د نومره توخلې لکم سه موړی کنیولې
السلام علیکم
سلام ستړی مشي په خیر راغلی افغان صاحب لننګرهار نه لږ نظر اورو چې وخت کم ده
میرا باندې خوشاله اوسه د سده خورجانې غوا مونږ نه یو چې مونږ واخه و خرو خېټه مور چې مونږ ډوډۍ خور انسانان یو قسم په خدای په افغانستان کې څوک دوره دې شل پای نشي پیدا کول اول زه خپل خپې نمایي به ما یو خپې نمایي به ما په خدای زار و خدای ته سوال کوم چې الله ما دې او ما ته دې وزیر راکې زه خپل ماشومان نم تیرم خپل ارش نه تیرم خپل مور پلار نم تیرم خو صرف د افغانستان نه وزم د باندې لاشه به خپل بچو ته پوشه ژوندګي جوړ کم ژوند جوړ کم پوشه دلته مخکې زمونږ د ورونو کار جوړ ورونو به مونږ سره کوم کاواله اوس افغانستان کې دوره چې قسم په خدای کې دوره لس روپۍ پیدا کی پوشه لس روپۍ نشي پیدا کولای دا باز چې د دې دولت صفت کوي د دوی پوشه ماشونه لري او دوی ته پیسې راځي او کشوپش راځي مونږ ته هیڅ شیم راځي خورې په خدای باور وکړه زم دغه وز خپل کلی کې مقاتم په خوده زمون ځوانانو ګوري ته چې قبر نه ویښ شوی دی او چې قبر نه ټول
خیران دی دا اقتصادي سونز دي دا مجبوریان دي چې افغانان او په ځنګړې توګه ځوانانو زی
دا بالکل دا د در حقیقت وای ما دا خلک د مجبوری نه وزي خلک ډوډۍ نه لري کاروبار نه لري دا خپل خپل کسانو ته وظیفه ورکي ډوډ کاروبار ورکي بل څوک ته نه ورکي چې یو سړی زمونږ لاړ شي زمونږ ځوان لاړ شي د دولتي ادارې ته لاړ شي چې ژه ورته وای وای تاسو پل چپ وران کړه څو کسان دی وژلي وای چې وای د مینې د اول زما خپل ورور سړی پرېښدلې وختې لوګ د کله لالو طالبانو کې وای ما ته وظیفه راکړه زمونږ تروزي قمندان د امنیت د طالبانو کو هغه ته چې مشر ورته ویل وای تاسو پل چک وران کړه وای ما قاری صاحب چې شم نه دی کړی وای زه چې وای دلته دی واخه ما وای دا د تروزي خاطر دی کنه واخله
مننه
مننه دی او تاک نه وباسم نو خورجان زه د مسلمان د مسلمان غږ جګو ما د خلک په افغانان چې ډیر پښتون ځکې دي الله دې زمونږ غږ ووري نورې سو ګم نورې غیر د تاسو نه او دا ته خدای دې تاسو مونږ ته د ژوند لري چې تاسو زمونږ غږ جګوي کوښ خورجانې
مننه کور ودان
او خورجانې یا
ولاله
د مسافرینو ته سلام احمد تاسو د میډیا لدلارنه دا مسافرینو ته فن پر سلام هم د افغانستان کې د خپل خپلوان موسیقي د پورې شالو ساتي پیسې راولېږي چې د تاسو خپلوان د غریبانو سره
کومه کور ودان افغان سفیر دی اوس چې وخت کم د نور اوریدونکو کیمرا ته پته مدي مننه بل اوریدونکو کیمرا خو بیا ملمنو ته ورشو تاسو خپل عمر ته وخلې ولکم زې ماړي کني والی
ډېر مننه سیال خوري سلامونه تاته میلمنو ته اوریدونکو ته نبی الله زابلای دا وخت خپل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم نن
ستړی مشه زابلای سه پروگرام د بخیر راغلی تاسو په ایران کې ډېر وخت تیر کړی دی لند خپل تجربه را ته وایسته او افغان ځوانانو ته مو په دې برخه کې مشوره څه ده چې ایران ته یا نورو هیوادونو ته کډوال شي کنه لطفا لند وای
ډېر مننه متاسفانه هر څوک به هر ته ځي هغه د یوې ګولی علالې مړنې په خاطر ځي هغه د خپل اولاد لوږی اخستی هغه ځي موږ خپل ایران ته هم تلی وسلنی کمر په افغانستان کې په یو کار مصروف یو یعنی هغه د کاریګری ژوند زندگی مراته معلومه سو دا اوس خپل دکان کې په موبایل ورکشاپ کې مصروف یو د ژوند زندگی مراته معلومه سو یعنی هلته په کاریګری کې زیات کړیدو همیشه به کاریګر زیات زوریدو او ډیر زیات خالی بیکګالالی او سیده د دکان چاري مخ ته وړو دلته هم هماغه یعنی تکرار وینو ولکه په افغانستان کې تکړه دنګ ځوان به پر 100 روپۍ قدرت نه لري مخ کې ووري دونکي ویل ول یو کس داسې کسان ستدي د 100 افغاني کار هم نور تر چي زه به دا وایې چې ما داسې ځوانان لیدلې دي چې په خدای قسم هغه وایي وایي اي کاش ما ته ډوري یو بل چاره کولای خو کار مې ورته کولای نو هغه 100 روپۍ هم ولکه یا هغه کس ته ډوري هم یعنی په ډوري مزدوري هم ورته سید دینه کسان به خپل کار او بار به شمخته دي خو ډیر زیات به وزدي له فکر غربت سره زموږ څه تعلیم او تبانه
تاسو به کې د خپل دکان یادونه وکړه ان کې چیرته وزوان وغړي دلته په افغانستان کې کار پیدا کړي هیڅ امکان نشته چې دوی وتوانی کې کار پیدا کړي بیا تاسو دکان څنګه دا کارونه څنګه
خو یو چې یو تعداد به مثلا ما خوریک شلی د ترمیم موبایل او ترمیم میز د کړی د زیات مصرف میکړی د تکلیف میکړی د زما په کار روغ دی اوس پیلن دم در حاله می په دکان کې کار جوړ ده خو ځینی ډیر زیاتره کسان وینم پر یعنی هیڅ قدرت نه لري د کار په لټه کې دی خو کار ورته نه پیدا کیږي نو ځوانان سي خپل پښیس په کوي په قاچاق دی حل تخپل ځان وژني هغه د ډیر زیات مشکلات سره یعنی دلته مخامخ دی هیڅ کارشتن لټون نشته ځکه دی هغه دا چا خبره دا وای یعنی دی غواړي چې په کور کې پاتې شي خو هیڅ ورته ژوند زندگی
د ذکر دان ژوندې او سې زبلې څخه د غرابنه د اړیکې نیولې وا ژوندې اوسه رازم تاسې سلمی صاحب دغه افغان ځوانان زلمی چې په دومره سختي او باندې ځانونه رسېي اروپایي هیوادونو ته یا په ټوله کې افغانستان بهر راوځي تاسې که د جرمني راته وایا سالته بیا د افغان ځوانان په څه کارونو باندې بوختي او دوی توانېږي چې بیا له افغانستان له جرمني نه یا نورو هیوادونو افغانستان ته پیسې وګټي او کوم هدف پسې چې دوی راغلي چې په مالي لحاظ به کورنۍ ملاتړ کوي هغه پوره کولی شي که نه؟
زه مخکې غواړم ډېر مشخص د کډوالۍ په اړه ووایم. متاسفانه په افغانستان کې وضعیت داسې دی او موږ له داسې یوه هېواد څخه راځو چې کډوالي ډېره فردي مسله ده. موږ چې دلته ناست یو مثلا یو اورېدونکی زنګ وایي کلي قضاوت کوي دغو خلکو په اړه باندې چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی یا اقتصادي وضعیت خراب دی او دا مسله په ټولو باندې تطبیقېږي. دا ممکن ډېره ناانصافي وي یا بې انصافي وي. افغانستان که وضعیت خراب دی، اقتصادی وضعیت ډیر د خلکو خراب دی، لکه اوریدونکو چې وویل چې لس افغانۍ څوک نشي پیدا کولی. رښتیا هم داسې کورنۍ شته دي چې د دې توان نه لري چې لس افغانۍ پیدا کړي. نور په ټوله کې یعنی که زه د خپلې خبرې په راټول کړم، دغه خبر چې کډوالي ډیره فردي مسله ده او د هر چا خپل مجبوریتونه دي، دا په دې معنا نه ده چې څوک به له شوقه نه راځي اروپا ته. همغه مسله شته ده چې له شوق هم ځوانان راځي، داسې کورنۍ دي چې له سیاله یو شریکۍ نه هم خپل اولادونه اروپا ته رالیږي. اما دلته چې کوم افغان ځوانان راځي یا مثلا دلته راځي، بغې کې مثلا د ما په نظر باندې کم تعداد یې داسې دي چې کار دې ونه کړي. د ما په نظر یعنی دا ممکن ډېره بې انصافي وي که سړی ووایي چې ځوانان دلته کار نه کوي. شته داسې کتګوري ځوانان شته دي چې کار نه کوي، متاسفانه له کورنیو سره یې له خپلو خپلوانو سره یې حتی اړیکې پرې شوي وي او حتی د دې هغه نه وي چې حتی هغه خپل قرضونه یې چې دلته په قاچاق باندې لاره باندې راغلی وي او خپل قرضونه یې حتی نه وي خلاص کړي چې هغه قرضونه کورنۍ ور تقسیم. خو په ټوله کې دا ممکن ډېره کمې فیصدي وي. کوم افغان ځوانان چې دلته راځي که هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي په افغانستان کې او که نه وي، اکثره یې کار کوي، اکثره یې زحمت وباسي. اما داسې هم پکشته دي چې هغه یا جرایم کوي یا هم کار نه کوي یا هم خپل کورنۍ افغانستان
کې نه سپورټ کوي. چې وخت کم د لنډو کې دام راته وایا افغان ځوانانو ته سره د دومره مشکلاتو چې د افغانستان د نن لري او کډوالي دومره ډېرې ستونزې لري چې ژوند به بیرته یو ځوان له صفره پیلوي او هغه څه چې په تیر کې کړي دي هغه به ټول له خاورو سره خاورې کیږي. دې ځوانانو ته څه ویل غواړي؟ څوک ستاسې په فکر باندې داسې څه حل لار شته؟
زما په نظر باندې کډوالي یوازینی چاره وي. او دوی وایي چې دلته په افغانستان کې کار نشم پیدا کولی، زده کړې مې کړې دي، یوازینی لاره زه هېڅکله مې چا ته هم دا مشوره نه ده ورکړې چې په غیر قانوني لاره باندې راشي. ډېرې زیاتې قانوني لارې شته دي چې هغه خصوصا نول تحصیلي لاره ده. ټول هېوادونه سکولرشیپونه لري، ټول هېوادو ته د راتګ لارې شته دي. حتی که وغواړی راتللی شي، اما غیر قانونی لاره زه که هر څومره په خپل وطن کې په ستونزو باندې له ستونزو سره لاس او ګریوان وي، غیر قانونی لاره زه هېچا ته نه پیشنهاد کوم. او هر وخت مې دغه ویلي دي چې اروپا په غیر قانونی لاره او قاچاقي لاره باندې نه ځي. د اروپا ژوند که هر څومره په افغانستان کې څوک له ستونزو سره مخ وي، په هېڅ صورت یعنی دا که کلي قضاوت بولی که هر څه بولی، د اروپا ژوند په قاچاقي لاره راتګ باندې نه ارزي.
ډېر زیاته مننه کوروان قیله جانې. تاسې ته رازم ستاسې وروستۍ خبرې او مهرباني که تاسې په دې برخه کې ځوانانو په ځانګړې توګه پیغلو ته چې د افغانستان دننه دي او دې ته زړه ښه کوي چې له بهر میشتو سره واده وکړي څه ویل غواړئ؟
ډېر مننه اغلې سیال. زما ټولو ځوانانو ته او نجونو ته وروستۍ خبرې همدا ده چې هغه څه چې تاسو غواړئ، هغه څه چې ستاسو فکرونو کې هغه د اروپا ژوند څنګه جوړ شوی دی، نو اصلي ژوند بیا هغه رقم باندې نه وي. کله چې دوی هلته رسېږي او هغه دغه ځای ژوند ګوري، هلته حالات ګوري، نو دوی بیا وروسته که پښیمانه کېږي بیا هېڅ ګټه نه لري. بل دا په دې باندې هلته تک نه ارزي چې لاره کې دومره ځوانان خپل ځان ستونزو سره مخ کړي، هغه د مرګ وخت سره دوی خپل ځان مخ کړي. نو ژوند کول ډېر زیات ارزښت لري. هغه که په هر ځای کې هڅه وشي، له هر څه نه همدغه خپل هېواد کې دوی خواري وکړي، هڅه وکړي، نو ښه ژوند لاسته راوړلی شي.
جهن نرشا از ما دجنس پر لیا سبق وایا بچیا سزدکڑا بس مکینت علم لا رویا سبق وایا بچیا 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 دلوب پو وخلو بی و سبق پو سبق چه جور نشی احمک دیلم زلن سوری چه زلیگ پو فک چه جور نشی احمک دبل پتم مکی نه حرکت کواز مریا سبق وایا بچیا 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 علم اونر در سر نوی جون بیکار دے خوی دجون سنگار دے عمل مینا وفا خدمت خسڑی شوار دے خوی دجون سنگار دے دخل کو پا خدمت کی دوگے کی گس پیلنیا سبق وایا بچیا 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 د جهل دا تیاری د خپل کلم په زور رڼا کا روخانه دا دنیا کا بیدار سو خیار شا اند وقت سر آشنا کا روخانه دا دنیا کا زما په دې خبرو عمل وکړه لیونیا سبق وایا بچیا زانو پی جن نرشا از ما دجنس پر لیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا سبق وایا بچیا